د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخ مو په دې خبری غړی کې هرکلی کوم. له 12 څخه تر 2 بجې پورې په دې یو سات کې تاسو بیلابیل ریپورټونه لرو، مطبوعاتي کتنې او خبرونه هم د دې غړی برخې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ د ریپورټونو مخ کې تاسو ته خبرونه دراوو. د خبرونو لپاره مجید بابر را سره دی، راځي چې وایو.
د ایف آر بنو سره تعلق لرونکو قبیلو د سرکاري دفترونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان پارلماني غړی محمد نذیر وایي د شمالي وزیرستان ټول کډوال به د جون تر میاشتې خپلو سیمو ته ستانه شي. کینیډا په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د خپل هوایي بریدونو ختمولو اعلان کړی دی. د ایف آر بنو سره تعلق لرونکو قبیلو مشرانو په سیمه کې د سکولونو او د صحت د مرکزونو د بندیز د حکومتي پریکړې پر ضد سرکاري دفترونو نه د یوې جرګې له لارې د بایکاټ اعلان کړی دی. تېر ورځ په بنو کې د یادو سیمو د عثمانځی او احمدزی قبیلو په یوه جوړه شوې جرګه کې دغه بایکاټ اعلان شو. د یادې جرګې یو مشر ملک لیاقت علي تېر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د فعالیت او تعداد په بنیاد د حکومتي پریکړې پر ضد د بایکاټ په اړه وویل.
کمشنر په دفتر باندې بند کچوک ویرا غل پی خال کے بندے وہ پنسل لگا رہی پی جرم گورنر در لگ گیا دے پس کولینا بندے پس پتالینا بندے دا یہی کہ پکیم سکول شے چے پش پتلا سوڑ کی ناکام بیدا سکولینا ومیش ختم کاوی.
حکومت پریکړه کړې چې هغه سکولونه بندوي چې پکې د شپې تونه کم زده کوونکي زده کړې کوي. د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان نغړی محمد نذیر وایي چې د روان کال تر جون تر میاشتې پورې به د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي. تېره ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال پارلماني غړي محمد نذیر وویل د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو له امله 10,00,000 خلک بې کوره شوي وو. تېره ورځ په سوات کې د دغو سیمو د سکولونو د درجه 4 ملازمینو د اتحادیې مشر سید خطاب یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې حکومت دې د دوی او استادانو پر ضد د امنیت نه ساتلو په نامه شوې پرچې واپس واخلي. په منګور کې د وینا پر مهال سید خطاب وویل
نن په کې یو استاد پیمل استاد د پاره باندې پرچکړه عدالت ته راوستي. په کار خداله چې په چیف سیکرټری په صوبای ډایرکټر په دې افسرانو باندې پرچی وکی چې زما سره پن نشتا، زه کیمره د کم ځینوالم، زه ټوپک د کم ځینوالم او زه تاسو ته د ضروري پیسې ته سوال کوم. تاسو زموږ په دې سکولونو باندې وګرځئ، یو څوکیدار دی، 25 استادان دي، په زرګاو ماشومان دي، دا د یو کلاس پور کار دی.
په بچخان پوهنتون او آرمی پبلک سکول د وسلوالو د بریدونو نه پس صوبایي حکومت د سکولونو د امنیت ذمواري د دغو سکولونو په مشرانو او چوکیدارانو اچولې ده. د هالین ملکه مکزیما د پاکستان په دروازنۍ دوران اندنه په ورځ اسلام آباد ته راورسېده. د پاکستان خارجه دفتر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د خپلې دورې پر مهال د هالین ملکه به د ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلینډ په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د هالین ملکې مکزیما سره لیدلي او هغې ته یې د پاکستان د دورې بلنه ورکړې وه. په 2008 کال کې په هندي ښار ممبئی کې ترسره شوو بریدونو کې د رول لرلو په تور سزا شوی یو امریکایي وګړي یو هندي عدالت ته ویلي دي چې په پاکستان کې د دغه برید لپاره هغه ټریننګ کیمپ کې روزنه ترلاسه کړې وه چې د ممبئی د بریدګرو مشر یې سرپرست و او د پاکستان استخباراتي چارواکو سره په رابطه کې و. دغه بریدونو کې 168 کسان وژلي شوي وو. ډیوډ کولمن هډلي ته د هند ممبئی ښار په هغه بریدونو کې د رول لرلو په تور 2014 کال کې د امریکایي ښار شیکاګو یو عدالت د 15 کالو د بند سزا اورولې ده. دغه پاکستانی نژاد امریکایي د ممبئی ښار په بریدونو کې خپل رول منلی و او د مرګ د سزا نه د بچ کېدو لپاره یې د سرکاري ګواښېدو پیشکش کړی دی. دا مهال د ممبئی ښار په یو عدالت کې په یو هندي وګړي ابو جندال په دغه بریدونو کې د رول لرلو په تور مقدمه روانه ده. دغه عدالت ډیوډ کولمن هډلي ته د دغو بریدونو په اړه د نورو معلوماتو ورکولو په بدل د سزا نه استثنا ورکړې ده. ډیوډ هډلي تېره ورځ د یو امریکایي زندان نه دا خبرې د ویډیو له لارې یو هندي عدالت ته وکړې او زیاته یې کړه هغه د لشکري طیبه وسلوالې ډلې غړی وو. په ممبئی ښار د دینه مخکې هم دوه ځله د بریدونو پلان برابر شوی وو. د هند استغاثي وکیل ویجوال نیکم ویلی دی چې ډیوډ هډلی منلی چې هغه د حافظ سعید په سرپرستۍ کې چلیدونکو کیمپونو کې روزنه ترلاسه کړې ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې یولس کسان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي. د باختر دولتي خبري اجانس د چارواکو له خولې ویلي چې دا برید د دوشنبې په ورځ په داسې حال کې شوی چې د داعش د ډلې وسلوال د چین ولسوالۍ په بازار کې په ترهګریز فعالیتونو کې بوخت وو. د پولیسو چارواکي ویلي په چین ولسوالۍ کې په پرونی هوایي حمله کې ولسي خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. او وروسته خبر ده چې کینیډا وایي په راتلونکو دوه اونو کې به په عراق او شام کې د داعش پر ضد د هیواد هوایي بریدونه پای ته ورسي او خپل شپږ جنگي الوتکې واستنې کړي. کینیډین وزیر اعظم جاستن ترادو پرون وویل هیواد یې شپږ جنگي جټ الوتکې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه لري له نړیوال ائتلاف څخه وباسي. نوموړي په یو خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د دې اقدام په بدل کې د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمېر زیاتوي. په دې ترتیب به د هغو کینیډایي سرتیرو شمېر ته سودیر شتنو ته ورسیږي چې عراقي کردانو ته د دې هیواد په شمال کې روزنه ورکوي. امریکای چارواکو د کینیډا د دې اقدام هرکلی کړی او د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد یې د دې هیواد کردار ستایلی دی. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای زمونږ همکار رابع اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا او 90 پیسې خرڅول کیږي او په 1.6 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیا او 20 پیسې او په 1.5 روپیا او 50 پیسې. یو یورو په 1.5 روپیا او په 1.5 روپیا او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیا او 20 پیسې خرڅول کیږي او په 20 روپیا او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 25 پیسې او په 28 روپیا او 25 پیسې. یو افغانۍ په یو روپیا او شپږ پنځوس پیسې او په یو روپیا او اته پنځوس پیسې او په یو پاکستانی روپیه 271 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 273 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ پیښور بنو او په کوټه کې د باران امکان دی. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 43، بنو کې 2 او شل او په کوټه کې 0 او 43 وي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. زموږ همکارانو مجید بابر او رابعه اکرم خان تاسو خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د نیما قبایلی سیمې فاربنو احمدزی او اوتمانزی قبایلی مشرانو پروندې وی جرګې لاره له حکومت غوښتل چې د زینې سکولونو د بندولو فیصله دی واپس واخلي. سواد کې د سکولونو چوکیداران وایي دوی په کمو امکاناتو او زړو وسلو د ترهګرو په وړاندې څلیرش ګنټې د سکولونو چوکیداری نشي کولی او دا کار د امنیتي ادارې وکړي.
زمو په سکول کې 24 ګنټې ډیوټي 24 ګنټې کې نه شي لوی پیری بیا کړی چې پیری په سکه نوکر چې سمر د سرکایب نوکر دی کلاس 4 نه به کم سي کم 30-40,000 روپۍ باغه قرضدار دی د دکاندار د وړو والا د غړو والا.
پاکستانی حکومت د مشکوکو فعالیتونو په تور ځینې مدرسې بندي کړې خو یو څېړونکی وایي مدرسې لا هم ریاست ته ګټه رسوي نو ځکه یې پر ضد کوټلې عملیات نه کیږي.
دې کې د مختلف خلکو مفادات دي. پکې دې کې همدېنه موږ جهادیان روباسو هغه موږ خپل د اهدافو لپاره استعمالو. همدېنه چې کوم دې مذهبي پاټو والے چې کوم دې خپل کسان روباسي چې کله هغه مظاهر اتحاد کوي خو د پیسې ذریعه هم دا د طاقت ذریعه هم دا.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته موږ سره پاتې شي. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. اولنی ریپورت ورزو د نیمه قبایلی سیمې افاربن او احمدزی او عثمانزی او قومي مشرانو پرون په وجرګه کې د حکومت هغه فیصله وغندله چې پکې ویل شوی د لږ فعالیت له کبله به په قبایل او نیمه قبایلی سیمو کې ښوونځي سکولونه او روغتیایي مرکزونه وتړي. دوی زیاته کړې چې د احتجاج په توګه د پولیټیکل انتظامي او کمیشنر دفترونو سره د پریکون اعلان کوي. د دوی په خبره وار د مخه یادو سیمو کې خلک د ژوند بنیادي سهولتونه نه لري، نو ځکه د حکومت دغه پریکړه د قبایلي سیمو سره ظلم دی. عمر دراز وزیر پړن نور تفصیل درته وایي.
د نیم قبایلی سیمو احمدزایو او عثمانزایو مشرانو کچرو یعنی پولیټیکل انتظامیه کمیشنر او مرستیال کمیشنر دفترو ته د تلو بایکاټ کړي. د مشرانو په وینا کم مشر چې د پریکړې څخه سرغړونه وکړي او کچرو ته لاړ شي نو 15 لکه جرمانه به ترې اخلي. دغه پریکړه د نیم قبایلی سیمو احمدزای او عثمانزای قبیلو مشرانو 13 ورځې یوه جرګه کې وکړه. دوی وویل دغه بایکاټ به تر هغې روان وي تر څو پورې چې فاټا سیکریټریټ لخوا د فعالیت او تعداد په نوم باندې قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د صحت مرکزونو او سکولونو بندولو پریکړه واپس اخیستې شوې نه وي. د نیم قبایلي سیمې ملک لیاقت علي وویل دولت ورنشتہ تعلیم ہم اخلی
دے پیے دے کمشنر پ دفتر بندے باند کچو کویرا گل پہ خال کے بندے او پنزلا کری پے جرم دی گورنر در لگ گیا دے پسکولینا بندے پسپتالینا بندے دا یہ کہ پکیم سکول جے جے پسپتالا سوڑ کے ناکام بھی دا سکولینا او مش ختم کری دے مش خدا سکولینا گشت دا کہ پاسے شل اڑ کی مغربی دنیا جے کیما دو آغا تعلیم ام کوی اجا او زمیر دا شل اڑ کی جے سبق نہ ہوئی اجا بے دے منا خدا
نیم قبایلی سیم جانی خیل قبیلے مشر ملک مویز وویل دولت یو طرف تا دا تعلیم ام کولو دعوی کوي، بل طرف تا دا غیر فعالیت او کم تعداد پنوم باندے دا دوی سکولو نتاڑی او زده کون کی د زده کړو محرموي.
دا د مشتا پښتون رو راځي د می فراسمو پر واد نه پیږي په کابل کې تکلیف لګی دی هغه غاور نکو د فاټا څومره فند دی او مشتا چې کیما د مشکول نه 25 سال نه دغه سره لور دی حتمی پښلا دا او شو چې مشار مالک متبار خنبدر دا په کچاره نن نه باندې مشتا ته صدر کوي نه چې دای مشت په تلی ما کوي اخر کړه کیما لګیا تو چې دای فاټا ولې پیسې په سیکریټ کلا کیږي او چې کابل ته پښکولینه لګیږي به دا نو جاز دي دا
دغه مشرانو دا هم وویل چې د احتجاج په دویمه برخه کې به دوی د سیمه ایز ذمہواری نه هم د احتجاج په توګه لاس اخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو، مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو امداوس اوریدلی شئ. د خبر پښتونخوا په سواد کې د سرکاري سکولونو یا ښوونځیو د چوکیدارانو اتحادیه وایي حکومت دی د امنیتي سرغړونو په تور د دوی خلاف درج شوی اف آی آر واپس واخلي، ځکه چې د دوی په وینا دوی امغمره چې دوی هغومره روزنه یا ټریننګ او پرمختللي وسیلې نه لري چې د ترهګرو مخه ونیسي. دوی په خبره کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په هلو زلو بوخت دي. امنیتي ادارې خپل کار په سمه توګه وکړي نو پر سکولونو به بریدونه نه کیږي. دوی همداراز پر حکومت غږ کړی دی چې دوی څلیرش ایجنټې سکولونو چوکیداري ځکه نشي کولی چې د دوی سره سهولتونه او امکانات نشته دي. نظام احمد خان پر رپورټ لري.
سوات پریس کلب کې د کلاس فور اتحادی ضلع سوات مشر سید خطاب خبری غونډه کې ویل چې د پېښور آرمی پبلک سکول او بیا د باچا خان پوهنتون به درسته حکومت د سوات 1300 سکولونو څوکیدارانو ته ټوپک په لاس سلیلي ساته څوکۍ کولو امر جاری کړی چې دغه دوی ته قبول نه دی.
قانون دا دی پولیس چې ٹریننگ کوي شپږ میاشتې کوي، آرمی چې کوي لس میاشتې کوي. مال په پنځو کال تاسو باندې ٹریننگ را کړی چې سلور ډزې بکې دی یو بغل کېدو، نو په پنځو ورځو باندې خو یو ٹریننگ نه کېږي. یو زما د څوکیدار د ټوپک سره څه کار دی؟ ټوپک پم راوالو خو چیک مال مانځل ټایم نه راکوي. لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما څوکیدار د په مانځه کې د پولیسو سره یو ځای ولاړ دی، د سکول نه راووت او په هغه پرچه وکړه.
دوی وویل چې د سکول څوکیدار ته ترهګرو سره د مقابلې توان نه لري. دوی زیاته کړه چې په څوکیدارانو او استادانو مقدمې درج کیږي او په هتکړو کې عدالت ته وړاندې کیږي.
نن یې پکې یو استاذه پیمل استاذه د پاغې باندې پرچه کړه عدالت ته راوستي. پکار خدا دا چې په چیف سیکرټری په صوبائی ڈائریکٹر په دې افسرانو باندې پرچی وکی چې زما سره پنډ نشتا، زه کیمرا د کم ځینه والم، زه ټوپک د کم ځینه والم، او زه تاسو ته د ضروری پیسې یو سوال کوم، تاسو زموږ په دې سکولونو باندې وګرځئ. یو څوکیدار دی، 25 استادان دي، په زرګاو ماشومان دي، دا د یو کلاس پور کار دی.
خبری غونډه کې ګډون کوونکي د سکول یو څوکیدار خورشید علي په دغه موقع د عدالت لخوا جرمانی رسیدونه وړاندې کړل. دوی زیاته کړه
جاسه په سکول کې نه سوما، په سکول کې به مال پاسې پیر شي، په سکول کې ومه څوک راغلی دی خو وايي پیر کړی دی، لکه هغه مخ کې به میټر لیټر راتلو سکول دغه ته نه راتلو، خو اسې به ډیر لیکو په یو مش کې به لیکلو، په بل مش کې به مولي. زمو په سکول کې 24 غنټې ډیوټي 24 غنټې کې نه شو، نو پیر بیا کړی دی چې پیر په سکول په 15000 روپے کې 24 غنټې په سکول کې نو بده کې ډوډۍ خپل خوري چې به بګم خپل سکي او بده کې 15000 روپے په سکول کې خوري. او دا ډاکټر پیسې پی می، دکاندار پیسې پی ما، نوکر چې سمر سرکاري نوکر دی کلاس فور دا به کم سے کم 30-40000 روپے باغ قرضدار دی، د دکاندار، د وړو والا، د غړو والا، د وایان والا.
د سوات په سکولونو کې د څوکیدارانو د ستونزو په اړه مو چې کله د سوات تعلیم محکمې مرستیال مشر ذوالفقار الملک څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
قومي سکولونه داسې دي چې هلته صرف یو څوکیدار دی، هغه لپاره ممکنه نه ده. دا حقیقت دی، موږ بالکل د دوی دا سپورټ کوو او که دوی سره کمپنسیشن کېږي صوبائی حکومت راوړه نو موږ د هغې مرسته کوو. خپل لیول باندې ہائی اور ہائر سیکنڈری لیول باندھے کم جائے کے منگ سارا گنج میں کسان دی آل تمنگ رہی رہا اوپر لیول باندھے حل کری رہا.
د سوات سکولونو څوکیدارانو په دغه موقع وویل کچری صوبایي حکومت د روانې میاشتې 20مې نیټې پورې دغه فیصله واپس وانه غستې نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي چې ذمہواری به ټوله په صوبایي حکومت وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شوی دی.
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. پاکستان کې په زرګونو مدرسې موجود دي چې پر ځینو یې د افغانانو او امریکایي چارواکو سربېره ځینو پاکستانی سیاستوالو او څېړونکو هم وخت په وخت د ترهګرو د ملاتړ تورونه پورې کړي دي. د پاکستان حکومت وعده کړی چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره جوړې کړې پالیسۍ په ترڅ کې بعد د مدرسې د خپل انتظام لاندې راولي او څار به یې ډېر کړي. خو څېړونکي بیا وایي چې ریاست په دې کار کې سنجیده نه دی ځکه چې د مدرسو سره یې ګټې تړلې دي. په دې اړه دا رپورټ. په دې وروستیو کې د پاکستان کورونو چارو وزارت وویل چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره جوړ کړي قومي اکشن پلان لاندې په تیر یو کال کې د مشکوکو فعالیتونو په تور 102 مدرسې بندې کړې دي. پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه خواوشا 6000 مدرسې موجود دي، خو ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دا شمیر خواوشا 40000 دی. د وفاق المدارس په نامه ادارې په خپل ویب سایټ لیکلی چې دی کې د 1300 مدرسو انتظام د دوی په لاس کې دی چې څه د پاسه 2,00,000 زده کوونکي لري. د وفاق المدارس سره د تړلې حقانیه مدرسې بنیاد ایښودونکي منتظم مولانا سمیع الحق نماینده مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
حکومت الحمدلله تیار دي روان ده حکومت پیسے کب لو کوم الحمد للہ مدرسو تعاون پیسوں بنے گا اداری چلے گی اور پگے بند روانے گی.
واشنگټن پوسټ ورسپانې د زینو سرچینو لخلي لګلی چې پاکستان کې خواښه 9000 مدرسې چې لکونه زده کوونکي لري د حکومت سره ريجستره نه دي نو ځکه په سرکاري کنټرول نشته. د پاکستاني پوسټ په خوانی افسر او امنیتی چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وایي پاکستان دې د ترهګرې په وړاندې خپلې پالیسۍ بدلې کړي نو د مدرسو ممکنه خطر به ختم شي.
دې ته د اصلاحات په کار دي چې هغه ټول مدرسې د دغه اصلاحاتو لاندې راشي ريجستر شي. دا یو مدغه یو چاپا والا هغه مدرسه بندول هغه مدرسه بندول دا یو ځکه اور مرکړی تر بل ځکه اور شروع شي هغه اور په پسې دې په بیا اور لګې وري دا دغه نه سجدګی نه دا یو د وګړو نه پالیسۍ نه دا تر څو پر دې مدرسو اصلاحات نشي وي دا ټول د حکومت کنټرول لاندې نه راغلي د پیسې کم ځان راځي د اډیټ نشي.
که څه هم د ملا عمر په ګډون د طالبانو ګڼ شمېر مشران د خیبر پښتونخوا په اکوړي کې له حقانیه مدرسې فارغ دي او د یادې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق ځان د طالبانو روحاني پلار بولي خو د نوموړي استاد مولانا یوسف شاه وایي چې مدرسې د خپلو فارغینو د کړنو لپاره ملامت نه وي.
مدارس مشران بار بار حکومت خلق نشاندہی ہو کی چکم مدرسہ دہشت گردی کی ملوث فوراً بند ہوگی لیکن او سب بولے حکومت دا ضرورت نہ کرو چې هغه د یوې مدرسې نشاندہی وکړي یا یو اداره مونږ ته وخایي چې هغه په دهشت گردی کې ملوث وي.
یا د دې چې پاکستان کې مدرسې په 1998 مکلن کې پر افغانستان د روسانو د حمله وروسته د افغانانو د جګړې په محل ډېرې شوې. د پاکستانی پوځ په خوانی افسر او امنیتی چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وای هغه محل پاکستانی حکومتونو مدرسې په افغانستان او کشمیر کې د جګړو لپاره کارولې او اوس هم دا لړۍ دوام لري.
دغه کې مختلف خلکو مفادات دي بګي دغه هم ډیره مونږ جهاديان رو باسو هغه مونږ خپل اهداف ته پر استعمالو هم دې نه چې کم دې مذهبي پټو والے چې کم دې خپل کسان رو باسي دا ورکرز رو باسي چې کړه غیر مظاهر اتي دا کوي چې سبا الیکشن کې بقاری دي جهاديان به استعمالي ځاخه له پیسو او د پیسې ذریعہ دا د طاقت ذریعہ دا د پوره سیستم اصلاح پکار دا تر څو پر دې اصلاح نه شوي دا چې مدرسو پسې وټل وږي تنګول زما په خیال باندې دا د نتیجه نه راوځي.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر کال پارلمان ته په وینا کې ویلي وو چې د نوي امنیتی پالیسۍ لمخې به په یو کال کې دننه ټولې مدرسې د تعلیم وزارت لاندې راولي خو تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ د دې تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او تړون خبرونه د مشال ریډیو د نورو اونیزو خبرونو په شان نوې اونیزه خبرونه تاسو کولی شئ د خکولو لپاره تجویزونه او وړاندیزونه موږ ته راولې دي. وسم یو رپورت ته ورځو. کله چې په 2013 کال کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په شمالي وزیرستان کې په یو ډرون برید کې ووژل شو، نو دا ډله په څو برخو تقسیم شو. ځینې څېړونکي وایي چې خپل منځي اختلافاتو دا ډله ډیره کمزوري کړې ده. آیا د طالبان ترمنځ بیلتون او اختلاف حقیقي دی او کنه؟ اوس هم د دغه تحریک د بیلابیلو ډلو ترمنځ اړیکې او همکاري شته دی؟ د تحریک طالبان پاکستان تقسیمېدو د دغه ډلې د وسلوالو د بریدونو پر توان څومره اغیزه کړې ده؟ دا او نورې پوښتنې د مجید بابر په دې رپورټ کې ځواب شوې دي.
په بچا خان پوهنتون د پاکستاني طالبانو د یوې ډلې لخوا د هغه برید نفس چې پکې 22 کسان وژل شوي وو. د طالبانو یوې بلې ډلې نه یوازې د دغه برید غندنه کړې وه، بلکې ویلي وو چې د دغه برید ذمہوارو ته به په خپل شرعي عدالتونو کې سزا هم ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافات دومره زیات شوي دي چې د یو بل فعالیتونو ته غیر شرعي وایي، او کدا یوه جنګي ستراتیژي ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې کارپو خادم حسین وایي چې د وسلوالو ټولې ډلې غواړي چې په شعوري توګه د ولس په ذهنونو کې ابهام پیدا کړي او د ولس توجه بلخوا واړوي.
چې کومه د انتهاګرۍ بیانیه یا مفکوره ده او کوم چې د ریاستي بنیادي بیانیې سره تړلې شوې وه، دا هغې د ټول نه لوی ټول یا اعله دا وه څنګه د وجې او د نتیجې ترمنځ ابهام پیدا هغه د خلکو په نظر کې داسې کړي چې عمومي عام سړی ته نتیجه نه شي اخیست کولی، لکه د هغې فکر او مفکوره کې بنیادي نقطې مشترکې دي، د هغې ستراتیجۍ کې بنیادي نقطې مشترکې دي. کله ناکله داسې وشي چې د طرف یا د میدان یا د پیسو په حواله لږ اختلاف راشي، او چونکې دا انتهاګرۍ ډلې دي نو اختلاف صرف د ټوپک په ذریعه حل کولی شي او د یو بل په ضد کل نقل راشي، خو دا ځانګړي واقعیت دي، دا عمومي رویه نه ده.
خو د امنیتي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمود شاه بیا وایي چې دا یو حقیقت دی چې د ملا فضل الله د انتخاب نه پس د پاکستاني طالبانو په لیکو کې د مشرتابه په سر اختلاف رامنځته شوی و، او اوس دغه ډله په نورو وړو وړو ډلو کې ویشل شوې ده.
دا ګروپونه چې اوس کوم دي، نو هغه د فضل الله خپل ګروپ دی، ولی محمد چې کوم دی آزاد سونو نمونه بدل کړي هغه جدا ګروپ دی، مسعود جدا ګروپ دی، لشکر اسلام جدا ګروپ دی. دوی خپل خپل لکه چې څنګه وو د ایجنسۍ مطابق هغه سې ګروپونو کې دي اوس دي، نو هسې نوم خو به ضرور اخلي. زما په خیال څوک دي ته په دغه نظر نه ګوري چې دین د اسلام سره خدمت کول شي، بلکې په دې کې تقریبا وایي چې د دې اسلام سره تعلق
نشته. بلخوا په پیښور کې سیډونکو رحیم الله یوسفزی وایي چې دا مهال پاکستانی طالبان نه یوازې په وړو وړو ډلو کې ویشل شوي، بلکې تر ډېره حدې ولسی او سیاسي ملاتړ هم له لاسه ورکړی دی.
دوی قدرت زیات شو نو طالبان هم بیا خلکو باندې ډېر سختي کوله او زیاتې کول، بیا دا خلک تختول، بیا دا بمونو چاودنې بازارونو کې سکولونو کې، دې سره د هغې یوه حمایت چې سلک ډېر پاتې و ختم شو. ما په خیال باندې دا وه خو د پاکستاني طالبانو په حق کې آواز پورته کول ناممکن دی پاکستان کې.
کارپو خادم حسین وایي چې دا مهال په پاکستان کې د وسلوارو ډلو د یو ځای کېدلو او بیلیدلو لوی سبب په دغو سیمو کې جنگي اقتصاد دی. د ده په خبره که د دې وسلوالو ډلو مخه په اقتصادي توګه ونیول شي نو فعالیتونه به یې هم کم شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره ځای خولیو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته وړاندې کیږي. مشالونه د مشال ریډیو د زینو نورو تازه او نوو خبرونو په شان نوې خبرونه ده. تاسو د خکولو لپاره موږ ته وړاندیز کول شئ، تجویزونه را لګل شئ، او د دې لپاره ک فیسبوک لری نو مشال ریډیو پڼ خوخه کیل تخپل تبصره ولیکي، موږ ته پیغام را ولګي، او همدارس په ژوندې خبرونه کې هم تاسو د ټلیفون لاله موږ سره راتللی شئ، موږ سره خبر هم کوي شي، خپل وړاندیزونه او تجویزونه هم راته راکول شي. دولس نیمې بجې کېدونکې دي. راځي له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د اف اربانو سره تعلق لرونکو قبیلو مشرانو په سیمه کې د سکولونو او د صحت د مرکزونو د بندېدو د حکومتي پریکړې پر ضد سرکاري دفترونه د یوې جرګې له لارې د بایکاټ اعلان کړی دی. د پاکستان په پارلیمان کې د شماري وزیرستان نغړی محمد نذیر وایي چې د روان کال تر جون تر میاشتې پورې به د شماري وزیرستان نه بې کوره شوي ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي. تیر ورځ په سواد کې دغو سیمو د سکولونو د درجه چهار ملازمینو د اتحادیې مشر سید خطاب خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې حکومت دی د دوی استادانو پر ضد د امنیت نه ساتلو په نامه شوې پرچی واپس واخلي. د هالینډ ملکه مکزیما به د پاکستان په دروازنۍ دوره نن د نهې پر ورځ اسلام آباد ته رارسېدلې ده. د پاکستان خارجه دفتر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې ملکه به د ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقاتونه کوي. په 2008 کال کې په هندي ښار ممبئی کې ترسره شوو بریدونو کې د رول لرلو په تور سزا شوی یو امریکایي وګړي یو هندي عدالت ته ویلي دي چې په پاکستان کې د دغه برید لپاره هغه ټریننګ کیمپ کې روزنه ترلاسه کړې وه چې د ممبئی د برید کرو مشر یې سرپرست وو او د پاکستان استخباراتي چارواکو سره رابطه کې وو. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې 11 کسان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. کینیډا وایي په راتلونکو 2 اونو کې به په عراق او شام کې د داعش پر ضد دغه هیواد هوایي بریدونه پای ته ورسي او خپل شپږ جنگي الوتکې به ستنې کړي. د عراق پوست په زرګونو سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یو پوځي اډه کې ځای پر ځای کړي دي څو د داعش د وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار بیرته ونیسي. د عراقي چارواکو په وینا دې سرتیرو ته بغداد ته نږدې په یو پوځي اډه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پوځي روزنه ورکړل شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې له مجید بابر څخه مو د خبرونو لنډیز واورېدا. وسوم له اسلام آباد زمو همکار سراج زهیر ته غوږدو چې د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کیرته وایي.
نن جنگ رسپانې خپلې ادارې د افغان طالبانو په مذاکراتو او په دې کې د پاکستان په کردار باندې لیکلې او وایي افغانستان په اسلام آباد کې په څلور ملکی غونډې کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو لپاره په جوړ کړې شوي کړنلارې د اطمینان څرګندونه کړې ده. د ادارې په وینا چې دا وخت صورتحال داسې دي چې د طالبانو ځینې ډلې مفاهمت غواړي او بیا ځینې د دې مخالفت کوي او هم مخالفت کوونکو ډلو په افغانستان کې د تشدد لار خپله کړې ده. په داسې صورتحال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ روغه جوړه ډېر اهمیت لري او هم په دې وجه امریکا، چین او پاکستان هلې ځلې پیل کړي چې افغانستان کې امن راشي، ځکه چې افغانستان کې امن وي نو د پاکستان په ګډون به په ټوله منطقه کې امن وي. ادارې زیاتوي چې افغان طالبانو لا نه یوازې د افغانستان د امن په خاطر په مذاکراتو کې شاملېدل پکار دي، بلکې د منطقې د امن لپاره ولله هم ګامونه پورته کول پکار دي. ادارې اخر کې لیکي چې د سلور ملکی ډلې د کوششونو په وجه به نه یوازې په افغانستان کې امن راشي، بلکې پاکستان به هم له ترهګرۍ خلاص شي او په دې منطقه کې به امن او خوشحالي راشي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبرېدونکو مشر کورسپان خپلې دریې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د دواینو د خرڅونکو د اسوسیشن لخوا د ډاکټرانو د نسخې بغیر د نشیز دواینو په خرڅون د بندیز غوښتنه د توجه وړ ده او په دې د عمل درآمد کولو ضرورت دی. د ادارې په وینا پکار ده چې د ډاکټرانو د نسخه بغیر د هر قسمه دواینو په خرصون بندیز ولګول شي، ځکه چې اکثره د دې ډیر لوی نقصان مخې ته راغلي دي او خلک د خپل ځانه د سٹورونو نه دواینې اخلي چې نتیجه یې د ګټي په ځای نقصان وي. ادارې وړاندې لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو نظر واچول شي نو هلته یو ګولۍ هم بغیر د ډاکټر د پرچی نه ورکول کیږي. نو په کار دي چې پاکستان کې هم اعلی چارواکي د لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي او د ولس د صحت لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت رسیدلی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان کې د هغې نظریې په بشپړه توګه له منځه وړلو ضرورت دی چې د باچا خان پوهنتون په څیر تعلیمي ادارو باندې د وسلوالو حملو سبب کیږي. بلخوا سټریټ فار اداره وایي که څه هم افغان طالبان د سولې د خبرو په اړه خاموش دي، خو په قطر کې له طالبانو سره د غیر حکومتي کسانو وروستۍ غونډه د لور ته اشاره کوي چې طالبان د سولې مذاکراتو په بشپړه توګه مخالف نه دي. د دواړو لیکنو غټ برخې له اسرار المومن څخه اورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د چارسدې په باچا خان یونیورسټۍ تر برید وروسته د مرکزي او صوبایي حکومتونو او پوځ سمدستي غبرګون د پوهېدو وړ وو. د دغه خونړي برید د شدت او د دې مخنیوي په لړ کې د حکومت ناکامۍ ټول قام په صدمه کې اچولی وو. په ټول ملک کې تر څو ورځو پورې تعلیمي ادارې بندې وې. د هر سر دې خبرې عکاسي کوله چې اولس له څومره ویرې ترهي او حکومت له څومره ذهني ګډوډۍ سره مخ دی. خو ډېر زر پاکستاني اولس او حکومت دواړو ته معلومه شوه چې تعلیمي ادارې بندول او د ویرې ښکار کېدل د مسلې حل نه دی، خو اوس هم د حکومت ځینې کمزوري تر سترګو کېږي. لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا حکومت په یو حکمنامه کې ویلي دي، د سرکاري سکولونو هغه څوکیداران چې د وسلې په استعمال نه پوهیږي، نو هغوی کولی شي چې له ځان سره د مرستې لپاره هغه خپلوان سکول ته راولي څوک چې د وسلې په استعمال پوهیږي. په مقاله کې راغلي دي د هغه نظریې په بشپړه توګه له منځه وړو ضرورت دی کومه چې ځوانان په ټوپک راپورته کولو مجبوروي. باید چې له تعلیمي نصابه د سغدریزۍ مواد لرې کړل شي او ترهګرو ته د ورکړل کېدونکو مالي مرستو مخه ونیول شي. بلخوا د سټریټ فار ادارې په یوه لیکنه کې راغلي که څه هم طالبان د سولې د خبرو په اړه خاموش دي، خو په قطر کې له طالبانو سره د غیر حکومتي کسانو غونډه دې لور ته اشاره کوي چې طالبان د سولې خبرو په بشپړه توګه مخالف نه دي. په جنوري کې د پګواش موسسې په مرسته ترسره شوې غونډه کې د طالبانو استازو هم برخه درلوده. په دغه غونډه کې د طالبانو استازي محمد نعیم وردګ ویلی وو د سولې خبرو مخکې د دوی ځینې شرطونه دادي چې بهرني ځواکونه په مکمله توګه له افغانستانه ووځي او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه طالبان هم لرې کړل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکېچن اړي کې هم د سولې خبرو پر وړاندې یو خنډ دی. پاکستان وایي چې په باچا خان پوهنتون برید د افغانستان پر ځمکه تنظیم شوی وو. همدارز د پاکستان د بونو چرو وزارت ویان ویلی دی چې وزیر اعظم نو شریف به په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر وکړي. نو ښکاري داسې چې وزیر اعظم غواړي طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو افغانان به دې ګام ته داسې ګوري چې ګینې دې سره به په قطر کې د طالبانو د دفتر قانوني حیثیت نور زیات شي. طالبانو ویلی دی چې له دوی سره څه قسمه رسمي خبرې به لومبه په قطر کې د دوی له دفتره تیریږي.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو مندي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د سولې پر لور خبرونه تاسو د هر اتوار یا یک شنبه او د هرې دوشنبه یا ګل پورزو له مشال ریډیو نشر کیږي. د دې خبرونه د پاره تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لټه کوي شي او غلطه هم تاسو کولای شي چې دا پیدا کړئ. د خبرونه اوریدل هم شي ولته د دې خبرونه اړوند تصویرونه ویډیوګان هم شته دي، هغه هم تاسو کتلی شي. قسم الله کابل تاستا یو رپورٹ درورو د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې پاکستان کې د افغان رسنیو پر خبرونو چې افغانستان کې دی د پاکستان رسنیو په خبرونو ځکه بندیز ولګول شي چې هغوی پر افغان رسنیو پابندې لګولې. د خبر اعلانو مدني ټولنو د فعالانو په وینا پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ګټه او د افغانانو ترمن د بې اتفاقۍ د پیدا کولو لپاره خبرونې کوي، نو ځکه باید ورته افغانستان کې اجازه ورنکړل شي. اجمل تورمان په لکابل رپورټ لري.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه او یو شمیر مدني او فرهنګي فعالان د افغانستان په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له دې عمله انتقاد کوي چې د پاکستان لخوا پر یو شمیر افغاني رسنیو د نشراتو د بندي سره سره په ورته عمل لاس نه دی پورې کړی. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي کله چې پاکستان د افغان رسنیو په وړاندې محدودیتونه وضع کوي، افغان لوري هم باید په ورته عمل لاس پورې کړي. د دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته پکار ده چې دغه موضوع پاکستاني لوري سره په جدیت مطرح کړي.
پاکستان کې دننه د افغانستان رسنۍ اجازه نه لري چې آزاد نشرات وکړي په کیبل باندې یا هم په سټلایټ باندې. هلته دوی محدودیتونه وضع کړي دي. د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت ته پکار ده چې د پاکستان لوري سره دغه مسله په جدیت مطرح کړي، او که چېرته دغه سي ازادي هلته محدودېږي د افغانستان د رسنیو د نشراتو، بیا د افغانستان حکومت دا صلاحیت لري چې ورته اقدام وکړي.
ویل کېږي چې په دغو خپرونو کې تر ډیره د افغانانو ترمنځ د تفرقه اچونې او د مخالف وسلوالو ډلو په ملاتړ مطالب خپرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فرهنګي او مدني فعالان هم د پاکستاني رسنیو په وړاندې د افغان حکومت د ورته عمل غوښتونکي دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دوی له پاکستان سره د رسنیز چال چلان په یوه طرحه کار کوي چې تر اوسه نه ده وروستی شوی. د دغه وزارت ویان هارون اکیمی په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان دا موضوع هم په پام کې لري چې د پاکستان سره د چلند یو لاره غوره کړي. تر دې وړاندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پاکستان سره د تفاهم خبره کړې وه، یو د تفاهم طرحه پاکستان ته وړاندې شوی و چې لکه افغانستان چې د دوی رسنیو ته د خبرونو اجازه ورکړي، کچېرې افغاني رسنیو هم په پاکستان کې د خبرونو اجازه ورکړي، خو دوی هغه موافقه نه ده منلې. اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان سره مشخص د رسنیز چال چلند پورې وکړنلار غور کوي.
راپورونه وایي چې په پاکستان کې د یو شمېر افغان رسنیو پر خپرونو رسنیز بندیزونه لګول شوي دي. دا په داسې حال کې چې پاکستانی تصویري رسنۍ د افغانستان د کیبلي شبکو له لارې خپرونې لري. دغه شان ویل کېږي چې په افغانستان کې د پاکستانی چاپي رسنیو د خرڅلاو د بندیزونو سره سره لا هم د غورسپانې په خال خال ډول له لوستونکو سره لیدل کېږي چې د چارو د شنونکو په باور د راوړلو او خپرولو څرنګوالی تعقیب ته اړتیا لري.
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
مانا اخرسته مانا
لیک چې تیر دی نه بازی. پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خدرته وای دی میو چې پام کوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال رادیو ری پام کوا نیز تنظیم خبرونه تاسو ته د نهې سه شنبه او د جمعې په ورځو له مشال رادیو څخه نشر کیږي. وسوم تاسو د افغانستان په اړه یو بل ریپورت دررو. د ریپورتون تر مخه امریکا به د رواني فروری میاشتې تر روسي او پوري د افغانستان په هلمند ولایت کې سلګونه پوځیان ځای په ځای کړي. د برتانیې څخه خبرېدونکي ګارډین او رسپانه وایي د سیاسنادې تر لاسه کړي چې دا پوځیان به د طالبانو سره د جګړې او افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره هلمند کې میشته شي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې هلمند کې جګړو زور اخیستی دی. امریکایي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. اجمل اندي نور تفصیل لري.
د امریکا متحده ایالات د خپلو هغو 9300 سرتیرو څخه چې په افغانستان کې میشتې د فبروري د میاشتې تر پای پورې په سلګونو تنه د هلمند نام نه ولایت تاسو ته د ګارډین ورځپاڼې په دې برخه کې خپلو موندنو ته په اشاره ویلي چې د امریکایي سرتیرو یو کنډک به د طالبانو سره د مبارزې لپاره بیرته د هلمند په هغه سیمو کې ځای پر ځای شي چې یو مهال پکې امریکایي او برتانوي ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو سره جګړه کوله. یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي سرتیري چې هلمند ته ځي په جګړه کې به مخامخ برخه نه لري، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي چې د غلطه د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه چې هلمند ته به څومره سرتیري ولاړ شي د شمیرو له ورکولو ډډه کړې، خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په وسیله د پوځي همکاري مهمه بولي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویان مایکل لورن دی ورځپاڼې ته ویلي د دوی ماموریت د بخا په شان افغان امنیتي ځواکونو ته پر روزنه، سلام مشوره او همکاري متمرکز دی. په ریپورت کې ویل شوي چې هلمند ته د امریکایي سرتیرو پاستولو به په ټول افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وسنی شمیر کې کوم بدلون را نشي. ورځپاڼه وایي ښایي د 300 په شاوخوا کې امریکایي سرتیرو یو کنډک په هلمند کې ځای پر ځای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي په هلمند کې د تازه دم امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کول دغلته د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو ګام دی. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د خپلې دورې تر پای ته رسیدو پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,500 ته راکم کړي، خو جان مکنیکلسن چې نوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډان په توګه تایید شوی وایي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو د غوښتنې په اړه به بیا خبر وکړي. د پینټاګون ویان پیټر کوک هم ویلي افغانستان د جګړې په حالت کې دی، خو د نوموړي په وینا امریکایي ځواکونه د دې جګړې کمانډ پر غاړه نه لري. دا هلمند ولایت چې له پاکستان سره په کرخه پروت دی او د کوکنارو د کاري یو مهمه سیمه ده، په افغانستان کې یو لړی رونه قرار ولایتونو څخه دی. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ځینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی او د ریپورټونو له مخې یو شمیر سیمې هم لاندې کړې. د ګارډین ورځپاڼه وایي افغان حکومت دا مهال د هلمند له 14 ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې 3 ولسوالۍ تر بشپړ واک لاندې لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته هر ورځ نه غنټه خبريږي. اوس هم د افغانستان له خوست ولایت څخه تاسو ته یو ریپورت لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوله، په خوست کې د مدني ټولنو فعالانو یو غونډه وکړله او د دغه سولې د بهیر ملاتړ وکړ. دوی همداراز افغان حکومت ته هغه ستونزې په ګوته کړلې چې کېدای شي د دغه سولې د بهیر مخنیوی وکړي او یا هم پکې خنډونه رامنځته کړي. نجیب الله الوخیل په دې هکله رپورټ لري.
د خوست د سولې د شورا غړي، قومي مخور او مدني فعالان په هیواد کې قانون ماتونه، ظلم، د حکومت او شخصي خلکو د ځمکو او جایدادونو غصب، د واک پر سر د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافونه د سولې د ټینګولو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د اوسکار یا د ټولنیزو کلتوري او عامه پوهاوي ادارې لخوا په سوله کې د ځوانانو او مدني فعالانو رول تر سرلیک لاندې په یو ورځني سیمینار کې راغونډ شوي ول، ویناوالو یادونه وکړه چې په جګړه کې د ښکېلو افغانانو نو لمخام خبرو پرته په دې هیواد کې ژر سوله نشي راتلای. د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسیني یادونه وکړه چې د نظام په داخل کې وشمې ستونزې د دې لامل شوي چې سوله زندنې شي او واستوال سولې ته زړه خنه کی.
حکومت شته، اساسي قانون شته، وزیر شته، خصوص هتلیان نشته. په وطن کې ظلم وی، په وطن کې غصب وی، په وطن کې په بدشي جوړ نه وی، شمال جنوب وی، سولخه ولته لای شي.
قومي مشر سخیجان سرحدی ویل چې په دریم او څلورم هیواد کې د یو ملت د سولې لپاره تصمیم نیونه هومره ګټوره نه تمامیږي څومره چې هغې ته هیلې وي. ده د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې یو بل سره د مخامخ کینی ګذشت دی وکړي او ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
موږ افغانان به پکې سره پیوو، ګټې به سره شریکوو، زولونه به شوته تریو، ناستې به یې موږ سوله رسي. خو دا به ولرسي چې موږ نه د بهرني شوته شي دا مو پرېږدي او دا به ولرسي چې موږ پکې سره وپیږو.
د سیمینار د کوربنو په استازیتوب روان نورزی وویل چې
موږ د دې حق لرو چې د سولې او ثبات په خاطر مو لاسنیوی وشي او بالاخره له دې بدمرغه حالت څخه راوځو. د همدې په خاطر موږ ځوانان د ټولنې مخاور او د فکر او نظر لرونکو کسان راغونډ شوي یو چې د سولې په اړه خبرې وکړو.
د غونډې په پای کې د سولې شورا غړي خوشحال حسن خو د غونډې پنځه ماده یې پرېکړه لیک ولوستل شو چې په یوه برخه کې راغلی و.
موږ په ګډه د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوو چې د بین الافغاني مذاکراتو په خاطر له هر ډول شرطونو پرته د خبرو اترو میز ته کښېني. موږ په یو غږ د خپل ګران هیواد ځوان کشر غوښتنه کوو چې په خپلو سیمو کې د سوله ییز چاپېریال د رامنځته کولو لپاره خپلې هیوادنۍ وجیبې په پوره همت ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې د تامینولو د مقدماتي چارو لپاره درېیمه څلور اړخیزه ناسته د فبروري پر شپږمه اسلام آباد کې جوړه شوې وه. راپورونه وایي څلور واړه هیوادونه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په دې رضا شوي چې د طالبانو ټولو ډلو ته به د خبرو په پروسه کې د ګډون موقع ورکړل شي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلی ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو وسوم یو مطبوعاتي کتنه درو ورو ده. نیو ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې راغلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزي خبرې اترې بریالۍ نشي نو د هیواد به په روان کال کې د یو شمېر امنیتي ننګونو سره مخ شي. په دې مقاله کې ویل شوي چې په پاکستان کې موجودې ترهګري ډلې او وسلوال په مختلفو ځایونو کې خپل فعالیتونه کوي نو ځکه پاکستان په نړیوال جهاد کې ښکاره لاس لري چې د دې کار مخنیوي باید وشي. منور شاه د دې مقالې غټ کړته وایي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا مقاله وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي د هیواد امنیت یې په دې پورې اړه لري چې دوی په سیمه ییزه کچه څومره همکاري ترلاسه کولی شي او د نړیوالې ټولنې فشار تر کومه حده د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د لاسوهنې نه منع کولی شي. ورځپاڼه لیکي په دې لړ کې زیاتره په پاکستان تور لګول کیږي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه او ملاتړ ورکوي، خو ځینې سیړونکي بیا په افغانستان مشرتابه نیوکه کوي او وایي چې د سیاسي ویش د کمزورو ادارو جنگسالارانو او اداري فساد سره مخ دي او ځکه د خپل هیواد د امنیت پټنګولو پرمختګ کې ناکام دي. خو په همدې حال کې کارپوهان وایي د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ ګڼ شمېر ثبوتونه شته. ورځپاڼه لیکي چې کله په 2014 کال کې نړیوالو جنگي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو تیاری شروع کړه نو پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه سیمه کې یې د افغان طالبانو مرکزونه او پټنځایونه ختم کړل، خو ویل کیږي چې وسلوال د وړاندې نه خبر کړی شوی وو او له دې وجې هغوی د عملیاتو د شروع کېدو نه مخکې دغه سیمه پریښې وه. البته د شمالي وزیرستان په لکونو عام خلک په دې عملیاتو کې بې کوره شول. ورسپانه لیکي چې د شمالي وزیرستان نه طالبان پکتیکا ولایت او ان تر کابل پورې خواره شو او د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف یې خپل بریدونه لا نور سیوا کړل. دا راز حقانی نیټورک چې د افغانستان د طالبانو تر ټولو فعاله برخه ګڼل کیږي د شمالي وزیرستان نه کورم ایجنسۍ ته واوخته او په افغانستان کې یې د تیر په څیر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. ورسپانه لیکي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر راتلو نه پس موجوده مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د طالبانو مشرتابه سره یو لوی غونډه وکړه او د خپل راتلونکي په اړه ورسره سلا مشورې وکړې. ورسپانه د اکوړي د حقانیه مدرسې د ویان مولوي یوسف شاه د خپلې لیکي چې افغان طالبان یو سیاسي حقیقت دی او خامخا به واک ترلاسه کړي. نوموړي وویل چې زیاتره طالبان مشران د دوی د مدرسې نه فارغ شوي او دوی یې اوس هم ملاتړي دي. بلخوا ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو نه علاوه د چین د سینکیانګ صوبې یو غور وسلوال هم موجودیت لري. نو دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا هیواد د نړیوال جهاد ملاتړی دی او وسلوال د خپلې خارجه تګلارې لپاره د یوې آلې په توګه کاروي. نو پکار دی چې نړیواله ټولنه د پاکستان د دې تګلارې مخنیوی وکړي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
د مشال ریډیو اوریدونکو وسوم تاسو ته یو بل مطبوعاتي کتنه دروو او دا کتنه د رویټرز یو رپورت دی. د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمن د اقتصادي رهداري پروژو د امنیت ساتلو لپاره سلګون امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. رویټرز خبري ایجنس په خپل یو رپورت کې لیکلي چې په دغه سیمه کې د امنیت روسته او ټینګو ګامونو هدف د اسلامي سختدري زوړلو او بلتون پالو بلوچانو لبریدونو څخه د چینایي کارکونکو او سرمایه کارانو ژغورل دي. د ایجنس په خبره د امنیتي تدابیرو گوادر په یو امنیتي زون بدل کړی دی. مجید بابر د دې رپورت غټ ټکی درته وایي.
رویټر خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال د پاکستان د بلوچستان سوي گوادر بندر د پولیسو د گزمو د نوو امنیتي پوسټو د قافلو سره د امنیتي سرتیرو موجودګي په یو قلا ځکه بدل کړی دی چې د پاکستان پوز غواړي چې د غوسیمو کې د چین لخوا د اربونو ډالرو په لګښت روانو پروژو ته امنیت ورکړي. د ایجنس په خبره د چین د شمال مشرقي برخو نه تر د پاکستان د جنوبي سواحلو پورې د شپږ څلوېښت اربو ډالرو په لګښت د سړکونو، ریلګاډو د پټلو او د ګیس د پایپ لاینونو دغه پروژه ساتل ځکه هم یو لوی چیلنج دی چونکې په پاکستان کې هر وخت د بیلتون خوخو او اسلامي وسلوالو ډلو لخوا خطر موجود وي. ایجنس زیاتوي چې دا مهال د پاک چاینا اقتصادي رهداري د پروژو د حفاظت په موخه د پاکستان پوز او دغه هیواد د داخله چارو وزارت په سلګونو پولیس او امنیتي سرتیري لیږلي دي او د گوادر د پولیسو مشر جعفر خان ایجنس ته ویلي دي چې اوس به د 800 پولیسو سرتیرو یو ځانګړي دسته هم جوړوي او بیا به په راتلونکو ورځو کې یو پوره امنیتي ډیویژن د دغو سیمو د حفاظت لپاره جوړیږي. یو بل لوړ پوړي امنیتي چارواکي ایجنس ته ویلي دي چې د چینایي وګړو د حفاظت لپاره د 1400 سرتیرو یو ځانګړی ځواک هم جوړ کړی چې یوازې د هغوی امنیت به ساتي. ایجنس لیکي چې په دې نږدو کې د دغو سیمو د دورې پر مهال یو ګاډی مو ولیدو چې مخکې وروستو ترې د پاکستاني پوځ او پولیسو ګاډی روان وو چې پکې چینایان سوار وو. دا معلومه نه وه چې دغه چینایان څوک دي. د ایجنس په خبره په گوادر کې د بهر ملکیانو، کارکونکو او سرمایه کارو د خوندي ساتلو د دې هلو ځلو تر شا ټول عمل دخل د چینایي سرمایه کارۍ دی چې دغه سیمې آبادۍ لوري ته روانې کړې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. اوریدونکو وسم په مومندو کې د والیبال د ټورنمنت حال درته وایو. زموږ همکار شانواز ترګزی دغه ټورنمنت ورغلی او دا رپورټ پر لګل.
د کوزه محمود په کادو کور کې د صارف خان په نوم جوړ شوی د والیبال لوبه سرته ورسیده. دغه لوبه هم د کادو کورونو د والیبال لوبډله کامیاب شوه او په دې لوبه کې د محمود جنسي پیښور او د 416 ټیمونو برخه اخیستې وه. د ګټلې شوې ټیم کپتان مشال ریډیو ته وویل
او د میچ ټورنمنت شروع درې ورځې نه خېلې درې ورځې شروع الحمدلله موږ غټه ختم پزیر شو د خیر سره موږ غټ ټورنمنت یو غون ټیم اورډر تکړه اورډر خاصه مقابله وکړه د سٹاپ پای باندې ګیم خیر درې کې موږ غټل سټ پر موږ غټه موږ خیر ګیم غټه
د لوبل د محمود ایجنسی او د پیښور د نږدې سیمو ته تماشبین هم راغلی زرستان بابا چې د اتیو کالونه دي او هغه وای چې په خپل هم د والیبال لوبغاړي پاتې شوه دا سات خلوب نشي کوله ولی خو خوي چې د لوب ننداري له هر چیر تلاړ شي
هغه وخت د کټون مټون لو دوری به غرب غروب وباس خالی ڈب بے اور کھاؤ یاو نیم کٹر بو کیچا تا پیدا شو بین ہاں نیم لڑا زم زم او کباری را شو کدا خپل کان یار ما جگر را شو اڑو آزاد کو شو شو کو
د یکون لوبډلی تر د اخیری میچ پوری خبریا مندری و ولی اخیرنه میچ او بایلو د دغه ټیم یو لوبغاړی وای
گیم د خار د جیت خبر چې ډیر مهنت کینو غا گیم غټی غو مهنت ډیر وکړو چې غو غاټو خ گیم مو شو زګا یی بس تماشین ته خون وست چې غا مو چې چا گیمونه باندې غو سپیټال نه ویرانی چې چا گیمونه نه د غو سپیټال نه باندې
د دې لوب جوړون کې ناصر خان وای چې هغه کوشش کوي د محمد خو تکړه لوبغاړی راغون کړي او راتلون کې د فاټا پسته لویا لوب جوړ کړي
تقریبا چې غو والیبال کم کټ کم دغه سامان کم بالونه نو هغه هم موږ ته د پولیټیکل نه پولیټیکل طرفه سپورټ ملایويږي نه د تحصیلدار طرفه سپورټ ملایويږي نو موږ چې څه دغه کیږي کنه نو هغه موږ خپل الکان د پاکټ منی نه لګلې جمع کوو نو بیا به داسې دغه وکو تنظیمات او دغه بسو نو په دې معنی زه د حکومت نه لګیل منه میم
د لوبي په اخیره کې د ګټلې شوی ټیم کپتان د بایللې شوی ټیم مشر او نور لوبغاړو ته د خېلو وکولو لپاره انعامونه هم ورکړل شو شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی